د خبرونو وخت شو د ازرب سپو کې د پروګرام بل موضوع د روسي دلچسپي په افغانستان کې راخلو او هغه چیرو د افغانستان کورنی خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، افغان ولسمشر د هیواد د قضایي قوې په کارونو کې د نه لاسوهنې ډاډ ورکړ. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي هڅې پیل سوي څو د ځینو والیانو د شتمنیو د صاف فرمې تر راتلونکو دوو اونیو پورې بشپړې سي. او په کندهار کې سیمه ییز چارواکي وایي په کندهار او زابل ولایتونو کې اته وسلوال طالبان وژل سوي او دوه ټپیان دي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر د هیواد د قضایي قوې په کارونو کې د نه لاسوهنې ډاډ ورکوي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د اساسي قانون د 14مې کلیزې په منځغونډه کې وویل چې د ټولو قواو خپلواکۍ ته احترام لري.
حکومت د قضایه او مقننه قوې استقلال ته درناوی کوي او دا خبره په ویاړ سره کوم چې د افغانستان لویه څارنوالي او ستره محکمه خپل فیصله تر بر هر وخت زیات په استقلال سره کوي.
هغه زیات کلوی اړي چې د افغانستان ملي شورا لوی ترنوالي او ستره محکمه په استقلالیت سره خپل کارونه پر مخ وړي. ښاغلی غنی له خلکو غوښتل چې له اساسي قانون سره سم عمل وکړي او هغه په ټوله معنا په ځان پلی کړي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي هڅې پیل سوي څو د ځینو والیانو د شتمنیو د صاف فرمې تر راتلونکو دوو اونیو پورې بشپړې سي. د دغه ادارې ویان منیریا یوسف زاده نن ازادي راډیو ته وویل دا کاري د قانون د پلي کېدو او د والیانو د امتیازاتو د ځنډېدو د مخنیوي په هدف کړی. د فساد پر ضد مبارزې عالي ادارې ویلي د هغو چارواکو حقوق او امتیازات یې ځنډولي چې تر اوسه یې خپلې شتمنۍ نه دي ثبت کړي. په دغو چارواکو کې د 15 والیانو او یو شمېر لوړپوړي کمتیش مشرانو نمونه شامل دي. او په کندهار کې سیمه چارواکي وايي په کندهار او زابل ولایتونو کې اته وسلوال طالبان وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسؤل سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ ناوخته د دې ولایت د میوند ولسوالۍ د بند تیمور په سیمه کې د امن نظم سرتیرو تصفیوي عملیات کړي چې په نتیجه کې یو طالبان وژل سوي. په ورته وخت کې د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال وایي چې تیر شپه د دغه ولایت په میزان ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ملي وردو پر پوسټو حمله کړي چې د قابل ډزو په نتیجه کې یو طالب وژل سوی او دوه نور ټپیان دي. د سیال پوینا په دغه حمله کې یو پولیس ټپي سوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د ترکیه چارواکي وايي هغه وسلوال سړی چې په استانبول کې پر ونایټ کلب حمله وکړه غالبا په خټه یې غور وو. د ترکیه د صدر اعظم رستیال نن وویل چې حمله کوونکی لا هم نه دی موندل سوی او په ډېر اطمینان دا نسي ویلی چې هغه څوک او د کوم ځای دی. خو د ترکیه د صدر اعظم رستیال زیاته کړې چې د هغه هیواد چارواکو د دې سړي د ځای په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. یو غور پاسل کې د چین په ختیځ کې مېشت مسلمانان دي چې ترکیه خبرې کوي او په ترکیه او منځنۍ اسیا کې هم کوچني ټولنې اوسي. په استانبول کې نن هم د تلاشۍ عملیات روان وو. ویل کېږي چې زیات خلک له روسي حمله سره تړاو په تور نیول سوی دي. د ترکیه دولتي خبري اژانس اندولو وایي چې په استانبول کې له حمله سره د تړاو په تور ټول نیول سوی کسان یو غور دي. ایران د ترکیه د ایده رات کړ چې وایي د تهران متحدان په سوریه کې له نافذ سوی اوربند سرغړونی کوي. د ایران حکومت د ترکیه دغه خبري غیر مؤثر بللې او په سوریه کې د حکومت پر مخالفو ملیشو د اوربند ماتولو تور پورې کړی دی. د ایران د بهرنوی چار وزارت ویندوی بهرام قاسمی نن وویل چې په سوریه کې نافذ سوی اوربند په وار وار د حکومت ضد ملیشو له لوري مات سوی دی. قاسمی پر ترکیه ژغ وکړ چې له داسې سرغړونو سره د مقابلې لپاره د اقدام وکړي او له غیر واقعي بینانه موقف خپلولو ته ډډه وکړي. د ترکیه د بهرنوی چار وزیر مولود چاوش اوغلو په وروستیو کې پر ایران ژغ وکړ چې د سوریه پر حکومت او پر خپلو متحدانو د فشار راولي چې د اوربند له موافقې دي سرغړونه نه کوي.
Teşkes anlaşmasından sonra ihlalleri görüyoruz. ve bu ihlallerin kimin
Deva imushka po Suriya ki da Orban da mafiqe da sargalawuno peshota u goruno guruchi lidal kiji chi tsok sargalawuni ki mush Hezbollah ta mutawajji po zangal jawda Hezbollah shiya tsangi aw da Suriya rejim. دا فینریوال سازمان وای هغه ملیشه چې د داعش پر ضد د عراق د پاوز په ملګرتیا کې جنگیږي تشدد او غیر قانوني کارونه کوي. د دې سازمان په وینا ملیشه له هغو وسلو چې د عراق پاوز او لشتلژه شپاړس هیوادونه یې ورته برابروي غلطه استفاده کوي. دا فینریوال سازمان په خپل رپورټ کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې په عراق کې شیعه ملیشه له دې وسلو د زرګونو سنی نارینهوو او ځوانو هلکانو په تښتولو او شکنجه غیر قانوني اعدامونو او اختطاف کې کار اخلي او د خلکو شتمنی لوټ کړی دی. دا فینریوال سازمان پر هغو ټولو دولتونو چې پر عراق وسلې پلوري نن غږ وکړ چې د دې ضمانت یې وکړي چې دغه وسلې چې دوی عراق ته ورکوي او پر دې هیواد یې پلوري د ملیشه ځواکونو له لورې د بشري حقونو د سرغړونې لپاره نه استعمالیږي. په بغداد کې نن د چاودنې له امله شپږ تنه وژل سوي دي. پولیسو ویلي چې دا چاودنه د شیګانو په سیمه کې سوې ده. د پولیسو په وینا چاودیدونکي مواد په یو موټر کې ځای پر ځای سوي وو او د بغداد په ختیځ کې د یوه جومات د موټرو په پارک کې وچاودېد. د دې چاودنې مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. او د فلپین ولسمشر رودریګو دوترت له روسیې سره د ګډو پوځي تمرینونو پیل ته تیاری څرګنده کړې ده. دا خبره د ولسمشر دوترت ویندوی کړې ده. د فلپین ولسمشر تیر دوبی قدرت ته ورسید او له هغه راهیسې یې په مکرر ډول د امریکا پر ضد سختې خبرې کړې دي او خبرداری یې ورکړې دي. فلپین چې له اوږدې مودې راهیسې د امریکا ملګری بلل کېږي د ولسمشر دوترت تر واکمنۍ لاندې له چین او روسیې سره د اړیکو د پراختیا هڅې کوي. اوسمهال د روسیې دوې جنګي بیړۍ په منیلا کې دي او څلور ورځې به هلته پاتې سي. دا د فلپین او روسیې د سمندري ځواکونو ترمنځ لومړی مستقیم او رسمي پوځي تماس دی. د فلپین د ولسمشر ویندوی ارنستو ابیلا نن وویل چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سمندري پوځي اړیکو د پراختیا څرګندونه کوي چې د دوی سیاسي اړیکې او ملګرتیا به ورسره پیاوړي شي. د روسیې حکومت تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. اوریدونکو دا وو د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. مخکې تر دې چې زما همکاران ظریف نظر او احمد شیبر بیرته راسي او د ازادۍ په څپو کې پروګرام دوهمه برخه درته وړاندې کړي، عباد الله حنانزی به د افغانستان په څو لویو ښارونو کې د هوا د حالاتو په اړه معلومات درته وړاندې کړي.
او دا هم د کابل په ګډون د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه ټاکل شوي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 0. مزار شریف کې به آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 2. کندهار کې به هم آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 1. جلال آباد کې به هم آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2. هرات کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه منفي 2. فیض آباد کې به آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه منفي 2. او همداراس په بامیانو کې به هم آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 18.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
بیا هم از احمد شیبر او ظریف نظر ستاسو قربانی و السلام علیکم. د آزادی پچپوک پروگرام په دې ساعت کې د افغانستان په چارو کې د روسیې د دلچسپیو مسله چیرو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ترکیې له اناتولیا اژانس سره په مرکه کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو مخالفت کړی او ویلي دي امریکا په ترکیه کې یوازې یوه اډه لري، نو په افغانستان کې ولید د لسو وړو اډو ترڅنګ نه ستري پوځي اډې هم ولري. د افغانستان ولسي جرګې یو شمیر غړیو د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د څرګندونو په اړه ویلي دي چې روسیه په افغانستان کې د خپلو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره په دغه هیواد کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کوي. د ولسي جرګې غړي نذیر احمد زی د سیشن بی پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امریکا څنګه خپل استراتیژیک تړون لرو او دا زموږ قانونات هم د نافذ قوانینو له نگاهنه او هم د انټرنیشنل قوانینو نه مستقل هیواد یو موږ کولای شو چې ار څه سره استراتیژیک تړون ولرو. دوی نور هدف لري، پیرانو طالبان خپل حمایت اعلان کړی او همدارقم ته نور جنګي جنایتکارې ډلې په افغانستان کې پخوا موجودې دي به خفیه کومکونه کول، نو دوی غواړي چې خپلې تیری ټیکي په دې لحاظ باندې دوی دغه خبره کړې.
ماسکو دا تشویش هم لري چې امریکا په افغانستان کې په خپلو اډو کې زیات پوځیان ځای پر ځای نه کړي. زمیر کابلوف وایي امریکا دغو اډو ته له دوو تر څلورو اونیو پورې تر سل زرو پورې سرتیری راوستلی شي او ده زیاته کړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په شوي امنیتي تړون کې دغسې حضور اشغال نه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویان چارلس کلیفلند ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل افغان حکومت د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو د ملاتړ غوښتنه کړې، نو د افغانانو په غوښتنه او د شوي تړون پر بنسټ له دغه هیواد سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. نظر سه؟
بله، تشکر آقای شیوه. در قسمت دوم مهمانای محترم ما هستند، محترم آقای خالد پشتون عضو ولسی جرگه فعلاً در استودیوی ما در کابل هستند، خوش آمدید برشان میگیم. همچنان از طریق تلفن محترم آجی سید داود رئیس نشرات افغانی هم با ما هستند. به اردو مهمان محترم ما احترامات تقدیم گفته خوش آمدید میگوییم و همچنان محترم آقای هارون میر کارشناس مسائل سیاسی هم از طریق تلفن با ما در تماس خواهد شد. هم فعلا هستن اونا، منتظرشان هستیم. همکار تکنیکی ما میگه هنوز وصل نشده. به هر حال خب به استودیو کابل ما مراجعه کنیم. آقای پشتون خوش آمدین سه به برنامه.
تشکر نظر صاحب، ستاسونه ستاسو د ملمنونه سلامونه وړاندې کوم او ریدونکو ته مو احترامات تقدیموم او ستاسونه تشکر کوم چې موږ ته مو دعوت راکړی دی په دې مهمه مسله کې.
بله آقای حاجی سید داود، شما هم خوش آمدین سیب. از خوابم بیدار کردیم، وقت سو طرف ها سیب ها؟ طرف های شما
تشکر مهربانی کردین، لطف کردین. ما هم به نوبه خود سلام ها و احترامات خدمت شما و میمانه گرامیتان و شنونده های خیلی عزیزتان تقدیم میکنم سید.
بله خب پیشه که سوال اول از حاجی سیب بکنیم، برای از اینکه از اونجایش مسائل نگاه میکنه از بالا، از امریکا یا از طرف ها موضوع رو شاید خوبتر ببینه. چی میگن آقای پشتون این مسئله؟
پشتون که حاجی صاحب سید داود،
حاجی صاحب سید داود رو میگم. بله گفتم با اجازه آقای پشتون گفتیم که بله. آقای سید داود اول بتیم که حاجی صاحب چی میبینن شما این روسیه صاحب چرا در علاقه زیاد شده به مسئله افغانستان از دیگه طرف امریکا بخیرم کم کم پای خود بیرون میکشه؟ شما موضوع رو اگر خلاصه یک مقدمه جینی کنیم خوش میشیم سیب.
وزه پختل وار بیا هم تولو تا سلامونه و خیلی ورانده کوم. زما پان بانده روسیه تقریبا ده نولسم پیره را پدی خوا تن نپوی پا افغانستان که خیل ده. لکه چنگه چه تاسی پایگه تقریبا پدی تیرو پانزوسو کلونو که کمه کودتا چه پا پخوانی پاچه بانده وشوه داغی که هم روسانو یو دول نه یو دول لاست دلود. داغی سره که منگ دیسی و گروه کله چه ده جمهوریت نظام رنگی گی شهید داود خان لمن زرزی پاگی که هم روسانو خپل رول دلود. داغی سره سم ده سور کودتا را من سکی گی ده سور کودتا که هم روسان قرار ناستنو ده روسانو پلوی خلق پلی کودتا که شامل دو. که منگ دی سلسلی تا و گروه بلاخره ده خلق دموکراتیک گوند آخری مشر چه داکتر نجیب الله و داغی پا سقوط که هم روسان و لاست درلود. داغی نوروس تا دا کابل پا جنگونو که زداره پا اطمینان سر ویلشم دیو اینی شاید پا توگه تقریبا پا ماغ وقت که هم دا غخکیل و دلو تا روسان و اصلی و پیسی ورکولی. کلک در نور مخ که راشو کلک چه دا بند پریک را که دا پا آغی وقت که دا بند پا پریک را که امریکایانو کله چې چوکۍ ویشل کېدې په دې کې استاد سیرت رای ترلاسه کړې د پاچا د ډلې نه، په دې وخت کې هم امریکایانو د مسکو سره، تهران سره، اسلام آباد سره مشوره وکړه او د استاد سیرت په قول باندې چې هغوی وویل چې ما ته خلیلزاد راغې چې په هغې وخت کې د امریکا د دلی د مشر مرستیالو و ما ته خلیلزاد راغې او خلیلزاد ما ته وویلې چې مسکو، اسلام آباد او تهران تا د موقت ادارې د مشر په توګه نه مني او دوی د ښاغلي حامد کرزي سره موافق دي. نو زه فکر کوم چې په هغې کې په بن کې هم روسانو مسکو، تهران او اسلام آباد غټ لاس درلود. د دې سره که موږ لږ زره نور مخکې راشو لیدل کېږي کله چې امریکایانو په افغانستان باندې حمله وکړه روسانو په یو روایت سره پوځي نقشې په امریکایانو خرچ کړي دي، په بل روایت سره دوی سره مرسته کړې ده. نو تاسو ولیدل چې د ناتو او ایساف قوتونو سره دوی مرستې کولې، یعنی لارې ورکوله، یعنی روسان په دې مسایلو کې ښکېل وو. اوس دا چې روسان ولې فعال شوي دي او زمیر کابلوف دا رقم څرګندونې کوي، زه فکر کوم چې زه به اوس راشم دوه درې نورو مسلو ته. هغه یوه دا ده چې استاد پژواک، عبدالرحمن پژواک دی، خدای وبخښي، هغوی یو وخت کې ما سره په مرکه کې په 1992 کال کې وویل چې که روسان نوې ټکنالوژۍ ته لاس پیدا کړي او ښه اقتصاد ولري، بیا هم دوی هماغه د پرمختیا غوښتنې سیاست خپل مخکې وړي. نو زه فکر کوم چې روسان وروسته د کریمیا او یوکراین مسلې نه ډېر حساس شو د امریکې په وړاندې، او امریکا چې کوم بندیزونه اقتصادي په روسانو ولګول واقعا د روسانو ملای ماته کړه. اما د دې سره روسان هم قرار کې نه ناستېدل، فورا په سوریه کې حمله شروع کړي او یو اتحاد، یو نامقدس اتحاد.
بله، دې موضوع باز هم میایم. تشکر آقای
نظر صاحب، څنګه پښتون صاحب ته مخه نه کړو؟
بله،
چې هغه په افغانستان کې دی او دننه دا اوس. پښتون صاحب، تاسو څه فکر کوئ که په لنډو باندې دا توضیح کړئ چې د روسانو دلچسپي د افغانستان په قضیه کې په وروستیو کې ولې زیاته شوې ده؟ حاجي صاحب سید داود خو تاریخي مرحله تشریح کړه.
به شکه موږ تاسو ټول شاهدان یو چې روسانو ته یو نو ورختایي هغه وخت زیاته پیدا سول چې د داعش شبکه په عربو کې، په افغانستان کې او په منطقه کې ارزیاندام وکړي، او دغه استنباط داسې کېدی چې ګواکې داعش هیڅ د روسانو په خلاف او یا د یو نو نورو مسایلو په تعقیب اصلا په وجود راغلي دي. او د دغه تاریخ نه بیا روسانو د فتن عکس العمل ښکاره کوي او په افغانستان کې قرار قرار د مداخله شروع کیږي. که څه هم ډېر خلک په دې عقیده دي چې دغه مداخله د روسانو د امریکایانو د دغه اخیرو واقعاتو سره تړلې ده، لیکن که موږ اوسه شاته ولاړ سو د تیر یوه کال راودې خواته وختن په وختن د روسانو مداخلات مستقیما د افغانستان په چارو کې احساسیږي. زه دوه درې مثال وایم. مثلا په تیر جنگ کې د کندوز د اوس اخیری ځل چې کندوز نیمه سقوط وکړي، په دې کې د روسانو مداخله مستقیما محسوس کېدله. زره کلاشینکوف چې د افغانستان ته د توفیې په شکل باندې روسان ورکړل، په عین سیریل نمبر سره په شمال کې کلاشینکوفونه نیول سوي وو چې اصل کلاشینکوفونه په وزارت دفاع کې پراته وو، په عین نمبر اته کلاشینکوفونه نیول سوي وو چې بیا روسانو د دې دعوه کوله چې دا خو هغه کلاشینکوفونه دي چې موږ تاسو ته درکړي دي. دا بل مداخله وه. درېمه مداخله چې هغه ډېره بې شرمانه او ډېره د شرم ډکه او دواړو ملکونو ته قابل د شرم ده، هغه د دوی نزدېکت د یو نظام می مانورې په شکل باندې په پاکستان کې وو. تاسو ټول په خبره شتیر جر لسروز مخ کې په لاهور کې یو غټه جلسه سوي ده چې په هغه جلسه کې خپل سراج الدین حقانی، مولانا سمیع الحق، مولانا فضل الرحمن، ملا ایبت الله د طالبانو مشر، دوی ټول یې ساخسته ده او په غوي کې دی یو تعهد کړی دی، او په دې تعهد کې روسانو دا وعده کړی ده چې موږ به تاسو ته درنی او سپکی سلاوي درکو او دا مسایل به ټول مخ ته بیایو د افغانستان د حکومت په خلافت. دلته یو نزاکت چې قابل د یادوري دی او ته زغړم اشاره وکم او ډیر دلچسپ دی. یو دا دی چې روسان د طالبانو سره په کټ سیاسي اړیکې ساتي، یو لږ کومک به ورسره ساتي، خو د حقانی شبکې سره د دوی علاقه ډیره ده. دلیل دا دی چې طالبان دوی د حکومت مخالفین بولی او د حقانی شبکې دوی د امریکایانو مخالفه بولی. نو په همدې اساس دوی به دواړه شبکې ساتي، خو حقانی شبکې ته به ډیره توجه کوي چې دا کار خپل د طالبانو او د حقانی شبکې په مابین کې یو غټ رخنه چول دي.
پښتون
سره د پاکستان آی اس آی، بله سمیر
او بخښه، تاسو یو مهمه مسله ته اشاره وکړه چې روسان د حقانی شبکې سره دلچسپي لري او له طالبانو سره نه. دا مسله یو بل ډول که حاجی صاحب سید داود ته ورشو، حاجی صاحب څه فکر کوي چې آیا دا هم یو سیاست نه دی چې یو خو له روسانو سره نږدې ده او بل خو نه ده، ترڅو طالبان په دې ډول باندې خپل هغه ملاتړي چې په افغانستان کې جنگ کوي هغه ته اطمینان ورکړي؟ نه، موږ له روسانو سره ډیر نږدې نه یو، د حقانی شبکه نږدې ده، او کوم کسانو ته چې دغه روابط اهمیت نه لري هغه ته خاص هم وایي چې نه، له روسانو به خپل امتیازات ترلاسه کوي.
د پښتون صاحب د خبرو په ارتباط سره دا ویل شم چې د دغه موضوعاتو د سکرپټ لیکونکي پاکستان دی، یعنی پاکستان دغه ډلې او ټپلې تقریبا به درې څلوېښت کلو را په دې خوا ډېر په دقیق ډول سره پېژني. دلته اصلي خبره دا ده کله چې امریکایانو د عقاني شبکه په ټول لس کې شامله کړې ده، نو زه فکر کوم دا هم روسان د دغې خبرې نه هم یو استفاده کوي، یعنی دا مسله یو ډول عقبوي شوې ده چې عقاني شبکه د دې نه چې کابل ښار ته نږدې ده او ډېر عمده او ژورې عملیاتونه دوی ترسره کړي دي، نو د هغې په ارتباط سره دوی زیات غواړي چې عقاني شبکې ته زیات اهمیت ورکړي د دې نه چې د امریکا احساسات راوپاروي. اما د دې سره په خوا کې زه داسې ویلی شم صاحب چې بیا په مجموع کې د طالبانو او د عقاني شبکې ترمنځ ډېر زیات بیلتون نه ښکاري. هغه په دې معنا چې تاسو پوهیږئ چې کله دوی په خپلو کې انتخابات کوي یا ناستې پاتې کوي یا د دوی اعلانې دي، په هغې کې بیا ټول یو د طالبانو تحریک دی. اما په هر صورت سره د حقاني شبکه لکه څنګه چې د جهاد په دوران کې هلته متاسفانه بیا دا غمیزې تکرارېږي، په هغې وخت کې امریکایانو دغې شبکې ته ډېر زیات اهمیت د روسانو په مقابل کې ورکوو او ډېر مستقل کومکونه یې د حقاني شبکې ته ورکول چې اتارنګه مجلې او راډیو څه د تنظیمون نه زیات دا دې شبکې سره کومک کوو. هغه دا چې دوی په دې باور وو چې دوی روسانو ته سخت ګزارونه ورکوي، اوس عینې مسله برعکس شوې ده. روسان هم غواړي چې د دې شبکې د لارې امریکایان دلته وځپي، نو په هر ترتیب سره بیا هم دا د افغانستان د بدبختۍ او د افغانستان د بدمرغیو لپاره د پاکستان یو پلان دی چې پاکستان د دې لارې نه غواړي چې روسان دې مسلې ته راکش کړي او روسان نور هم زړور شوي دي د پاکستان د ایران په نږدې کېدو سره. په دې چې دا دواړه هېواده دوی د روسیې نه هم افغانستان ته ډېر نږدې دي، نو ټولې ډلې او ټپلې دوی سره ارتباط لري، دوی سره ناسته ولاړه لري، دوی نه امکانات ترلاسه کوي. نو زه فکر کوم چې دا هم د پاکستان یو پلان دی چې څنګه روسان په دې مسله کې په اصطلاح رامنځته کړي او امریکا پرې وډار کړي.
بله، خب به هر حال پشتون صاحب د این مسئله افغانستان نقدر موضوعات پیچیده و زیاد است که آدم نمیفهمه که از کدام طرف موضوع سیل کنه و سوالا را طرح بکنه. منتها به طور خلاصه اگر به موضوع بیاییم، امریکا یک پالیسی داره زیادتر در تمام دنیا عساکر خود مستقیما نمیخواد فدا بکنه، یعنی عسکرش در از او خاطر از دیگه کسا استفاده میکنه. آل روسی هم بخیر این موضوع رو یاد گرفته، آلو هم نمیخواد عسکر خود فدا کنه و میخواد بر خود عسکر پیدا کنه از چپ راست، مثلا از طالب ها استفاده کنه بر علیه دایشی ها. و همچنان از مسئله ایران هم زیادتر کوشش میکنه، مثلا وکیل صاحب ها گفتن فرستادن افغان ها به جنگ سوریه از سوی ایران ادامه دارد. به طور مثال حزب اسلامی بخیر در روزا یک بیانیه را نشر کردن، میگن که عراق نیست که اگر بویم که ایران در واقع اسرائیلی دیگر برای امت اسلامی است. و یعنی بین آقای حکمتیار ایران هم یک گدودی خیسته. حالا مسئله ای است، سوال ده ای است که کل ممالک که در افغانستان یا در دنیا در منطقه هدفهایی دارن، اونا هم پالیسی خود دارن تعقیب میکنن. طرف ما افغانها چطور هستن؟ یعنی یا میفهمن امی سیاست تحت کنترلشان هست، نیست که ایران از ما چی میخواه، پاکستان از ما چی میخواه، روسیه از ما چی میخواه، امریکا از ما چی میخواه، باید تحت کنترل ما باشه این موضوع، نیست که از ما هم یعنی تن فداکاری و کشته شدن نباشه، غیر خون از ما باشه. صاحب چی میگین؟
په دې کې هیڅ شک نسته نظر صاحب چې افغانستان یو ځل بیا په ډیر تاسف سره وایم چې د نیابتي جنگو مرکز وټاکل سو. په خوا به یو ملک یا دوه ملک دلته نیابتي جنگونه مخته بیوله، خو اوس تقریبا قدر تویم چې در لسو زیات ملکونه په دې ملک نیابتي جنگ مخته بیایي او کوشش کوي چې افغانستان د جنگ میدان وټاکي. لکه تاسو شو ویل، هیڅ ملک نه غواړي چې خپل عسکر مستقیما په جنگ کې داخل کی، بلکې د نورو خلکو د ژوند ژوند څخه په استفاده بدبخت افغانان ژوند د دې لپاره ډیر ښه مستعد دي دوی په نگاه سره چې څنګه افغانان په افغانستان کې مړ کی. تاسو واورېدل چې په فراه کې داسې ادعا وسوله چې ځینې ایرانی عسکر د طالبانو په چوکاټ کې د دوی په صفوف کې د حکومت په خلاف جنګیږي. همدارنګه په جنوب کې د پاکستانی عسکر راځي سامن سامانو په نامه باندې او د طالبانو په صفوف کې په المند او قندهار کې جنګیږي. همدارنګه په شمال کې د روسانو عسکر یا مشاورین راځي د په چاردره کې د کندوز په صفوف کې د طالبانو په طرفداري جنګیږي او غوی تشویقي د جنگ میدان ته. دا ټول هغه څه دي چې په افغانستان کې بدبختي راولي. موږ په څو ورځې مخکې د حقانی د شبکې یو بل عملیاتي مسؤول د لاوس خان په نامه د دوو نورو ملګرو سره روسیې ته ولاړی او هلته د حقانی د شبکې په تقویه باندې د روسانو سره تعهدات مذاکره او هغوی به د هغوی د رهبرۍ لاندې په کندوز کې جنگ مخته بیایي. د بلې خوا څخه په هلمند کې آینده شل ورځې طالبانو درست اختار ورکړی دي، الټیمیټم یې ورکړی دي چې موږ به لارې ټوله بندوو، په شلو ورځو کې به جنګونه ډیر شدت مومي او موږ کوشش کوو چې لارې بندې کوو. خلکو ته خبر ورکړی دي چې تاسو خپل مواصلاتي او درفت آمد لار ځان ته خپله پیدا کړئ او پر عمومي لار ولاړ نسئ. تاسو وګورئ د ژمي په مابین کې چې هوا ډیره یخه ده او په تیرو 15 کالو کښې په ژمي کې به وضع بهتره کېدله، لیکن سږ کال چون د پیسو د حکومتو د نورو ملکو د علاقې مسایل ډیر سوي دي، حتی په ژمي کې هم د جنګ امکانات بیخي ډیر دي چې و تستې په افغانستان کښې ادامه لري. ملي اردو د دې پر ځای چې کوښښ کړی وای چې سږ کال په ژمي کې دوی ټوله د دښمن موازې مورچلې ضعیفه کړي وای چې د دوی د پسرلي په راتلو سره دوی وکولی سوای چې هغوی ته شکست ورکړي، حتی برعکس ول اردو بیرته په دفاعي حالت کې راله، هغوی په تاروزي حالت کې راځي. دا ټول هغه څه دي چې افغانستان ته ښه خبرونه نه راوړي. خو دا ټولو شانو باوجود زه یو نظر لرم چې آینده 15 ورځې بعد چې ډونالډ ټرمپ پر قدرت کښېني او پر نوی ټاکل کېږي، د ده سیاست په څه ډول وي. که د ده په سیاست کې ځینې اصلاحات راله، ایران، روس، خصوصا چین او هغو ملکو ته چې د دوی سره په سیالۍ کې واقع دي، د دوی سره یو سمجوتا وکړي، د دوی ته امید د دې ورکړي چې دوی نور مداخلات نه کوي، امکان ډېر لري چې دا مسایل په دغه ځای کې پاتې سي او نور افغانستان و هغه حالت ته چې موږ یې خدای نه کرده فکر کوو هغه حالت ته ونه رسېږي. او که امریکایان دغه پالیسي مخته بوزي لکه دا اوس چې روانه ده، بیا نو د جنګ حالات په افغانستان کې ډېر شدت مومي او وضع به نور هم سږ کال ډېره خراب.
بلې مننه پښتون صاحب. تاسو د ډونالډ ټرمپ خبره وکړه چې د جنوري په 6مه به د ولسمشر په حیث لوړه کوي. حاجي صاحب سید داود، تاسو چې په امریکا کې یاستئ، د امریکا رسنۍ هم ګورئ، که څه هم ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه باندې ډېر ښکاره دریځ نه دی خپل کړی، خو بیا هم د ټرمپ سیاست په د افغانستان په برخه کې څرنګه وي؟ آیا همدا امید شته لکه څرنګه چې ښاغلی پښتون وویل؟
په هر ترتیب ټرمپ یو سړی دی چې تقریبا تر اوسه پورې خلک یې ډېر داسې په صحیح توګه نه پېژني، رسنۍ او شنونکي او په دې چې دا یو شخصیت دی چې په خپل ټول عمر کې یوه ورځ رسمي کار نه دی کړی، په دولتي اداره کې کار نه دی کړی، اما تر هغه ځایه پورې چې په کمپاینونو کې ورو ورو بعضې خبرې رامنځته شوي دي او کله کله دوی هم بیانونه ورکوي، هغه دا دی چې د دوی نظریات د پوتین په ارتباط ډېر زیات مثبت دي. یعنی دوی غواړي چې پوتین سره ځان نږدې کړي او پوتین هم ډېر علاقمند دی چې ښې اړیکې د ټرمپ سره ولري. منتها یو شی چې زه ګورم، دا کومې ټاکنې چې ټرمپ کړي دي، دا کوم ټیم چې جوړ کړی دی، په دې ټیم کې اکثریت لکه د پنټاګان مشر یا د ملي دفاع وزیر، د ملي امنیت سلاحکار، یو شمېر نور کسان، دا هغه کسان دي چې دوی ډېر سخت د روسیې او د ایران ضد دي. زه فکر کوم چې دغه سه کسان چې د دې په شاوخوا راټول دي، هغوی به په هیڅ صورت سره روسیې سره جوړجاړی ونه کړي او ایرانیانو ته به لکه اوباما غوندې حوصله ونه کړي. او په افغانستان کې هم امکان لري چې دا جګړه دوی مخکې یوسي. اما دلته تاسو پوهېږئ چې تقریبا 2 ورځې مخکې اوباما د خدای پامانۍ په ناسته کې د خپلو جنرالانو سره او د پوځ د لوی دریسیزانو سره لیدنه کړې وه او په هغې کې دا خبره کړې وه چې د افغانستان جګړه نیمګړې پاتې شوې ده او اوس دا جګړه باید مخکې یوړل شي. یعنې دلته د اوباما د ادارې نه هم دوی ته بعضې مسائل پراته دي چې دوی باید هغه مخکې اوسي. په دې چې تر یو حده پورې دلته سیستم حاکم دی او د ټولو نه مهمه خبره دلته د کانګرس خبره ده. په کانګرس کې مثلا د مشرانو جرګه اوس هم په اوباما باندې نیوکې کوي چې هغه بندیزونه چې په روسیې لګولي دي دا اوس هم کم دي او شاید نن هم په همدغه مسایلو باندې دلته تصمیم ونیول شي. نو دغې حالاتو ته په کتو زه داسې ویلی شم چې دا به ډېره ګرانه وي. شاید که ترامپ ډېر ځان نږدې کړي پوتین سره په یوکراین کې په عراق کې په سوریه کې په دې ځایونو کې شاید یو جوړجاړي سره ورسیږي. اما د افغانستان په اعتبار زه فکر کوم دلته د امریکې د حیثیت د ابرو دا پنځلس کاله یعنې ډېره اوږده جګړه چې دوی مخکې وړې ده او تقریبا د 5000 شاوخوا کې زخمیان او نفر خپل له لاسه ورکړي، تریلیون ډالر یې ورکړي دي. فکر نه کوم چې دا به دومره په اسانۍ سره د افغانستان د مسلې نه تیر شي. او د دې سره په خوا کې تاسو پوهېږئ چې د افغانستان مسله لکه چې مخکې پښتون صاحب ورته اشاره وکړه، د فراه والی په څو ځلو ویلي دي چې ایران دلته خلق را دي کی ترینګونه کوي، ورته په د ایران په خاوره کې کمپونه جوړ کړی دي. دا مسله امریکانو ته د منلو وړ نه ده. د بلې خوانه پاکستان هم پوهېږي چې په تیرو دوو کلونو کې کوم بندیزونه چې د کانګرس لخوا په پاکستان باندې لګېدلي دي، پاکستان هم ډېر په قهر او په غضب دی. حتی دغه مسلې چې اوس نن سبا په افغانستان کې زور اخلي، زه په دې ټولو کې هغه کلیدي رول پاکستان او ایران لوبوي. هغه په دې معنی چې دوی غواړي چې دا نوې اداره چې رامنځته کېږي ټرمپ، دوی ته باید دوی یو اجنډا ولري. مثلا زه مثال ورکوم چې څو ورځې مخکې یو خبر خپور شو چې پاکستانیانو د ټرمپ ادارې ته پیشنهاد کړی دی چې موږ د ډاکټر شکیل افریدي په ارتباط حاضر یو چې تاسو سره خبرې وکړو. یعنی دا ټول هغه خبرې دي چې د ټرمپ نه د امتیازاتو ترلاسه کولو دپاره ایران هم هڅه کوي، پاکستان هم هڅه کوي، روسیه خو سل فیصد په همدې مسله باندې لګیا دی. لکه څنګه چې په خبرو کې مخکې اشاره وشوه، تاسو پوهېږئ چې پرون ما یو خبر درته ترلاسه کړ چې حتی روسیې چې کله د حزب اسلامي د مشر حکمتیار نوم د تور لست نه د ځنډېدو دپاره دغه کړی دی، پرې بحث کړی دی چې دا باید شپږ میاشتې نور هم وځنډېږي. په دې کې هم د ایران لاس دی. یعنی ایران نه غواړي چې د حکمتیار نوم دی د تور لست نه ووځي. نو زه فکر کوم په دغه سیاستونو کې پاکستان او ایران ډېر زیات ښکیل دي. او لکه څنګه چې مخکې اشاره وشوه، روسان هم په همدې ډارې چې دلته داعش دی او داعش مرکزي آسیا ته درځي. لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ دا بغدادي داعش نه دی په افغانستان کې، دا تقریبا په ننګرهار کې موږ ته سلو کې اویا واتیا دا مسله جوته ده چې دا هغه داعشیان دي چې د ګروګزو نه راغلي دي، یعنې پاکستانیان دي. و جالبه دا ده چې د یوې خوانه روسان په داعش باندې ډارول کېږي، د بلې خوانه هغه چا چې داعش جوړ کړی چې پاکستان دی هغه روسیې ته مشورې ورکوي. نو زه فکر کوم چې امریکایان باید دغه تیر پنځلس کالونه خپل ورځي دلته او د دې د ارزونې په رڼا کې هغه غلطۍ چې امریکایانو کړي دي، واقعا امریکایانو هم سم کار نه دی کړی په افغانستان کې. موږ ورته اشاره وکړو چې امریکایانو دلته په دې پنځلس کلونو کې یو سم لارښود درلود. متاسفانه ځینې ډلې تپلې چې دوی لکه څنګه چې اشاره
وکړه. تشکر آقای صاحب محترم. حالا نوبت شنونده را نخوریم صاحب، حق از وام است که یک اعلانک کوتاه داریم، باز نوبت میتیم به شنونده های محترم که در موضوع سوال خود طرح کنن.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
شماره های تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-4501 در خدمت تان است. همکار ما میگه یک شنونده وصل شد. بله بفرمایید شنونده عزیز. بله بفرمایید سیب. بله
آقای نبه سلام باشیم.
و علیکم السلام وطن دوست، بفرمایید.
سلامت باشین جناب نبه، سلام خدمت شما و همکار شما باشین، مهمانان شما تقدیم میکنم. موضوعی خود برای شما در برنامه گرفتین، لیکن نه همه مسئله طالبان جناب پشتون صاحب و جناب افغان صاحب اینها را به روسها و پاکستان اینها را مرتبط سوال ما دنهایی است که ما نباید که مسئله طالبان را به روسیه درست است که روسیه یا کشور دیگه از دیگاه معنوی طالبان حمایت کرده ولی ما در هلمند یا گلمندی هستیم میبینیم که پشتون خبر داده که تنها در رسوله های نوزاد مساقله و در موارده و در نظری و صدها موتر حاملی و رنجل همین دولت افغانستان در خدمت طالبان قرار داده حتی طلاهایی که دوربیندار که همین نیروهای امنیتی ما داشته اونها طالبان سپرده شد یک بار رقم داده که اینا رو ما نمیگیم همین زمین طالبان همو صلاحای نیروهای ملی ما گرفته علیه ما میجنگه در حوزه چهار حوزه سیل شلوار رنجرهای پلیس حاملی پلیس خزوربه ملی ادلک بامنه و صدها اران حاملی بایدش طالبان از کجا زوردور یعنی ما خود تامین نه طلای روسی رو دیدیم نه طلای ایرانی رو دیدیم نه خودم چیزی وسایل ایرانی رو کلش از اردو و از سوئیس طالبان و طالبان داده شده حتی امیال مرمی دولت به طالبان فروخته میشه ما اصلا هم به مرمی دوان
یعنی تاسو دا نظر لر یعنی تاسو دا او بخشه یعنی تاسو دا باور لری سه روسیه له طالبان سره نشدې شوی نه ده
نه
بس تاسو بله البته الجزیره تلویزیون هغه عکسونه هم خبره کړی دي چې د طالبانو مشران له روسانو سره یو ځای ناستو بل اوریدونکی راخلو
بله شکر وطن دوست بله یک شنونده دیگه ما بله وعلیکم
السلام بله تاسو په لاند کې هستی
شبر صاحب مبارک صاحب تاسو سلامونه او مرحبا تاسو سلامونه وړاندې کوو
تشکر سر مهربانی
نظر می داد یو نظر پختنه نمیکنه
بله امو رادیو تان هم که گل کنین صدای تان نکاس بله. میکنه با صدا خون میشه بله
بله دا برتا قطع هم شد
صدا قطع میشه
بل
بله
اوریدون که هم لرو ازاده پسپو که پروگرام دای موضوع دی روسی دلچسپی بله. دا افغانستان بله. پا پیش شکی
بله
بله
بله بفرمایید
سروان صاحب سلامونه تاسو نظر صاحب داوود صاحب او پښتون صاحب ټول محترم او ملمنو اوریدونکو ته جزیمه دی لمن له ولایت نه وړاندې کوم درې پښتون لرم
مهرباني
یو پښتون مې حاجی صاحب داوود بله یو پښتون مې حاجی صاحب داوود راځي دا چې حاجی صاحب د ترامپ او پوتین بیانې د اوکرين او د افغانستان په سر معامله ونه کی چې ترامپ به د اوکرين نه ورته تیرسي او پوتین به د افغانستان په چارو کې لاس ور نه وهي دا خو اوس اخکار ده لکه لمر چې روسیه په افغانستان کې لاس وهي او بله پوښتنه مې دا ده چې مونږ په میراث کې چا ته رسېږو امریکا ته رسېږو که شوروي ته د ده لاس مونږ ته اوږده او که د امریکا لاس مونږ ته اوږده په میراث کې مونږ چا ته رسېږو او بله دا چې دا اورېدونکي وویل چې سلاوې نشته زما خپل خپلوان ماینونه واولوزوله ټوله ایرانی مارکیټ یې ویلي وې اوس د نوي راغلي دي د نادالي او مرضي او ناوې منطقې ته نوي ماینونه را انتقال شوي ایراني چې د کندانۍ په نامه دي ټوله ایراني ماینونه دي مونږ خپل په سترګو لیدلي دي چې اوس زموږ په ملي اردو ملي پولیسې باندې ځیګار کوي تاسو له توجه نه مننه
مننه یو بل اوریدونکی به هم را واخلو نظر سره بیا به میلمنو ته ورشو چې د پروګرام بیا ډېر وخت نه دی پاتې ازادي په څپو کې پروګرام دی تاسو په لاین کې یاست
بله بله سلام
و علیکم
سلام تیمور هستم از کابل زحمت دادیم شما را تشکر موضوع خوبی است و من سلام تقدیم میکنم خدمت مهمانان شما جناب نظر صاحب جناب شورت به صدای ما دارین
بله ادامه بدین صاحب
مهربانی
بسیار خوب ما به اسم خیلی متاسف دیگه هستم که از دخالت خارجی ها در افغانستان ما صحبت میکنیم اما مشکلی که ما در بین خود داریم به اثبات کمتر صحبت میشه امیل لحظه مشکلات سیاسی که در افغانستان از حد بیاد است ما به طرف ملت شدن نه بلکه به طرف وفاق ملی به اندازه به سرعت در حال حرکت است و این مسائل زمینه زیر مستدات که خارجا بتانه بهتر در افغانستان دخالت بکنه بران چه که ما داریم در افغانستان فعلا از خود ماست چون ما این خود ما کشور دوست نداریم وطن دوست نداریم اگر شعار وحدت ملی هم میتیم یک شعار دروغ است اگر رئیس جمهور میگه هر چیز اگر دروغ میگن و همین دلیل شده که وضعیت خراب شده برای هر روز گاهی روسیه و گاهی ایران و گاهی وی هم پاکستان دخالت بکنه و از ما با عنوان چوبسوفت استفاده بکنه این نظر ما بود
تشکر آقای تیم خب یک شنونده دیگه هم هست بعد از او به میمانا مراجعت میکنیم بله شنونده عزیز بفرمایید
محترم نظر صاحب تاسو شیبر صاحب تاسو د خبرونی محترم میلمنو هر یو پښتون صاحب حاجی صاحب داوود او د ازادي رادیو ټول محترم کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. شمس الله کالیزی د کابل څخه.
بله علیزی
خوشامدید. محترم دا خو معلومه خبره ده چې روسان د افغانستان سره یو ځانګړی علاقه لري، نو حاجی صاحب داوود هم اشاره ورته وکړه چې د نولسمې پېړۍ او د د افغانستان په قضایاو کې یو خاص نظر لري چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دوی د پنجدي سیمه په زور د افغان سرحدي قواو څه ونیوله. د هغې ورځې راهیسې تر ننه پورې چې دا د 130 کاله کېږي مستقیمن عملاً دوی دلته په مداخله کې ښکیل دي، او دوی خپل هغه امپراتوري د افغانستان په قضیه کې دوی په قمار ووهله زموږ په سر باندې او ویې بایلله. نو یو څوک چې د دنیا دغه بله کونجه راځي، امریکایان چې 5000-10000 کیلومتره زموږ ته لیرې د دنیا دغه کونجه راځي او دلته زموږ سره مناسبات ټینګوي یا د سیمې په حالاتو باندې کنټرول او نظارت کوي، نو روسان چې زموږ په ګاونډ کې دي نو دوی به کله قرار کښېني. خبره دا ده چې زموږ په زور په موږ کې دي، خپله په افغان دولت کې چې یعنی افغان دولت ونه شو کولی چې اروپایي ټولنې ته، نړیوالې ټولنې ته، امریکا ته قناعت ورکړي، یا دوی مجبوره کړي چې افغانان څه سکله سلای ورکړي، دلته یو ښه حکومتداري جوړ کړي، نو دوی دلته په فساد کې هم لاس لري. داسې یو ضعیفه اوربې موږ ته جوړه کړې ده چې نه هوایي قوت جوړ دی، نه یو سکله سلای موږ په لاس کې لرو. دا په میلیاردونو ډالر یې راوړه دلته په افغانستان کې وپاشل په اختلاسګرو په مفسدو.
تشکر علیزی صاحب. د دې موضوع ته اگر داخل شوئ نه بیرون نمیشیم صاحب. د دې موضوع ته هیڅ داخل نشین. بسیار زیات تشکر.
البته میلمنوم نظر صاحب همدا مسله واضح کړه چې ضعف په افغانانو کې دی چې خارجان د مداخله.
خو همین موضوع را زیاتر همین آقای تیمور همین موضوع را ترکت در بین خود ما و شما. آقای پشتون شما چی فکر میکنید اون روز وکیل صاحبا شما یکیتان گفتین که آمدن دوستون با هزاران فرد مسلح با کابل باعث نگرانی مردم شده، یعنی مسئله آقای نور است مثلا مچ ماون میشم نمیشم، دولت میگه میشه نمیشه. حالا ما شما ترکایی در بین خود مصروف اگر باشیم خو روسیه و امریکا اینا خو سیاست های خودتان پیش میبرن. باز از این نقطه نظر به موضوع اگر نگاه کنیم، موقف دولت، موقف وکیل صاحبا، موقف مردم کل از اینا یه هماهنگ نشده صاحب، یعنی یک نظر خاص موجود نیست. هیچ تو میشه صاحب؟
به شک نظر صاحب دا از داخلی ستونزی واقعان مجلرو دا ستونزی مجل درلو دلیه دا دا وست نوی پدیده ندر تیرو پینزلو سپارو سکالو سا مجل دا ستونی درلو دلیه پا ایوه ایساب مو دا تیرو سلویش سکالو سا درلو دلیه. البته واغو تا کار شروع دی تاسی طول ایوینی دا دوستم پا حق لبانی چانوالی محکمه طول خپل کارون شروع کردی دی هغوی بخپل فیصله اوری او دوستم با مجبوری دا فیصله با احترام کوی در آغازای پوری چه قانون تقاضا کوی. رالو دا نور صاحب مسائل لته د نور څه مسائل بيخي داخلي مسائل دي، د دوی د داخلي د خپل حزب او د ملګرو هغه هم تر ډیره ځای پر چې موږ معلومات لرو حل سوي دي. د دوی طرف ما بین کوم تفاهم چې هغه په وجود راغلي دي. نور باغ د بيچفاقي مسائل کته سپایا ورته ګوري په چیرې څلو 15 ورځې کې دا مسائل تر ډیره ځای خاموش سوي دي. خو تستي دغه مهمه مسله چې د روسانو مداخله په افغانستان کې د سوریه او یوکرين د مداخلاتو په عکس العمل کې اجرا کیږي. حتی روسان ورته ویلی دي که امریکایان په یوکرین کې او سوریه کې زموږ په ګټو باندې تعرض کوي، زموږ ګټې در تاثیر لاندې راولي، موږ به د دوی ګټې په افغانستان کې در تاثیر لاندې راولو. زه فکر کوم دا اساسي موضوع ده، ودې مسایلو ته باید موږ جدي توجه وکړو. حکومت هم باید د خپل داخلي مسایلو وڅنګ ته ودې مسایلو ته جدي توجه وکړي. که څه هم زموږ حکومت دونه ضعیف دی چې په دغو غټو ملکو په دغو غټو بلاو په مابین کې راګیر دی، زه فکر کوم څنګه دی کولی چې په عین وخت کې د دغو نیابتی جنگونه کنټرول کړای شي بیا لږی چې بلنی جامعه په هغه کې دوی سره څنګ پر څنګ ونه دریږي او دوی سره کومک وکړي. یو بل ډیر ښه مسله چې زه غواړم هغه ته اشاره وکم، مثلا د سولې په مسله کې پاکستان زموږ سره همیشه زیګ زاګ پالیسی مختبه ویلې ده. په اخر کې فیرصاب خټک ویلې دي چې پاکستان او افغانستان تر مابین وضع هیڅ وخت په اعتماد نسی بدلېدلی، در هغو چې پاکستان په خپل پالیسی کې د روسانو په مقابل کې تغییر رانولي، ځکه پاکستان یو دغو ملکو سو چې همیشه د روسانو مخالف وو. حتی په افغانستان کې زموږ داخلي کمونستانو هیڅ وخت د پاکستان ښه نه ویله، ځکه د روسانو په طرفداري باندې. نن یې موږ وینو چې هغه دوه ملکونه چې یو وخت د دواړو په طرف کې د افغانستان د بربختۍ سبب وګرځېدله، نن هغوی دوه سره جوړ شول او موږ افغانانو ته لاس یو کوي. زه فکر کوم دا مسایل ډېر مهم دي، دې ته باید اشاره وکړو. یو بله مسله چې یو بل ورور ډېر پوښتنه وکړه او ډېر دلچسپه ده چې موږ چا ته به میراث پاتې یو. زه دا ورور ته وایم چې ظاهران خو موږ روسانو ته نږدې یو، ستا خبره از نگاهی دلایل فاصله بهتره ده، لیکن د مرحوم امیر عبدالرحمن خان نسایه په تاج التواریخ کې باید هیر نکو. هغه په خپل نصیحتو کې ډېر په واضح الفاظ ویلی و چې زما ملت کته ورځ مجبور اسولې چې د غرب او شرق په مقابل کې پلا ونیسي او طرف ونیسي. نو هغه وخت انګریز د سوپر پاور او قدرت د امریکا نه و. نو تاسو کوشش وکړئ چې د انګریزو خواته ولاړ شئ، لیکن د روسانو خواته مزي، ځکه چې روسان زموږ په ضرر دي. حتی هغه وخت سل کاله مخکې امیر عبدالرحمن خان د خطر احساساوه، او دا خطر موږ ولیدی چې موږ افغانان یې د دوه میلیونه انسانان زیات مړه کړلو، مملکت یې را ټوک ټوک کړي، درې میلیونه یې را مهاجر کړله، څو میلیونه یې ژوندي تر خاوره لاندې کړله، او نن دی بیا د دوستۍ په چوکاټ کې، یا په دې معنا چې موږ افغانستان ته نږدې یو. افغانستان یو خود مختاره ملک دی، پر خپل قدرت او پر خپلو خلکو ولاړ دی. هیڅ وخت موږ هیڅ ملک ته اجازه نه ورکوو چې هغوی راز په افغانستان کې په داخل کې زموږ د قانوني حقوقو غوښتنه دوی خپل ځان ته غواړه کړي. زه فکر کوم دا د دوی لپاره د شرم کار دی، او موږ افغانان لپاره انصاف پکار دی.
تشکر. خب حاجی صاحب سید داود، یک سوال قسمی میخوایم طرح بکنم، مگم مشکل هم است. یعنی مسئله تر است که روسیه او روسیه شوروی سابق نیست، صاحب نه؟ او امریکا مو امریکای سابق نیست، و ایران هم و ایران سابق نیست، و پاکستان اون پاکستان سابق نیست. نال تنها تحلیل های ما مثل سابق واریس که اشغالگر که مچمو که ای که. حالا مثلا روسیه ما فکر نمی کنیم نیت اشغال رسمی افغانستان داشته باشه و دیگه داشته و دیگه داشته باشه. از اون خاطر ای وقتش نرسیده که افغانستان هم یک مرکزیت داشته باشه، یک چند نفر بیشنن و اثر موضوع رو تحلیل بکنن، کتکی را برن کتکی را نرن. ورزی که او چیزایی که سابق گفته میشد آل فکر نمی کنم که صاحب این گپا باشه. صاحب از این خاطر از این نقطه نظر اگر به موضوع هم نگاه کنید، اگر به سوال های شنوندام در خاطرتان مانده جواب بتین صاحب.
جناب نظر صاحب، تقریبا سوال شما هم به سوال اکثریت شنوندان بسیار نزدیکی دارم. با باید عرض کنم در فبروری سال 1989 شوارتنازه وزیر خارجه شوروی وقت پیش از اینکه آخرین عسکر از اینا از افغانستان خارج شوه، اینا به اسلام آباد آمدن و در اسلام آباد یک مجلس همراه رهبرای جهادی داشتن. ما هم به اون مجلس تقریبا من حیث خبرنگار و یا شاهد خبری حاضر بودیم که شوارتنازه در وجود صحبت های خود صحبت ها را که شروع کرد گفت ما آمدیم که به نمایندگی مردم اتحاد جماهیر شوروی و به نمایندگی دولت از فرد افغانستان معذرت بخواهیم به خاطر تجاوز نظامی که ما به افغانستان اجرا کردیم. دوم گپی بسیار مهم ازت گفت ما به کلی متعقین هستیم، هم دولت ما هم مردم ما اگر در افغانستان یک فیر هم شوه ملامتش ما هستیم، چون ما میرای جنگ و زدن و کندن در افغانستان ما ساختیم. ما هدف مزی گپای شوارتنازی ای بوده که در شرایط فعلی قسمی که شما سوال مطرح کردین و یک تعداد شنوندایتان مطرح کرد، برای ما افغانا در اینجا دو مسئله بسیار اساسی و مهم پیش رو هست. سر روسیه، سر ایران، سر پاکستان کافی ما صحبت کردیم، منتها مسئله عمده و اساسی پالیسی های غلط و نادرست امریکا بود در طول 50 سال که متاسفانه کمکی که شد به جا نرسید. یعنی استفاده که باید صورت می گرفت استفاده درست صورت نگرفت. باید این سیاست های امریکایی ها زیاد فشار امروز که من می بینم سر امریکایی ها سایی مسائل، امریکایی ها باید از این 15 سال حضور خود در افغانستان بسیار زیاد چیزا را یاد گرفته باشه و سر پالیسی های خود تجدید نظر کنند. یک دوم مسئله بسیار اساسی و مهم و مسئله دولت است. قسمی که شنونده شما سوال کردن دنی حالاتی که ما شما گپ میزنیم پشتون سبم تشریف داره می فعلا دا وزیر سرپرست است، یعنی دا وزیر در وزارتخانه حضور نداره به حساب کار و فعالیت. یک مملکتی که با ماها با سالا امده همونطور یک بحران روبرو باشه، یعنی قحط و رجال در افغانستان نیست. اینا میتونستن که وقتی اولیسی جرگه وزاره را سلب صلاحیت کرده بودن به یک هفته بعد یا روز بعد اشخاص و افراد معرفی کرده باشن، ولی فکر کن نیم کابینه حضور نداره. به این طور شرایط باز دیگه مسائلی که پیشتر برش اشاره شد، مسئله معاون اول است، مسئله نماینده خاص رئیس جمهور در حکومتداری است، این گله ها، این شکوه ها دیگه هم دسته پاکستان و ایران تیز می سازه. متاسفانه قسمی که من در مقدمه این مسئله را عرض کردم که در مسئله بن اشخاص و افرادی که مطرح شدن و از تاریخ پاکستان، از تاریخ ایران، از تاریخ روسیه به موجه هم به اداره موقت تشریف آوردن، تانوز هم امو اشخاص و افراد به می دولت حضور دارن. اینا نمیخوان که
بله همینجا آجی سب یک موضوع بله. امی وطن دو سب یک موضوع رو گفت، گرچه یک بخش دایشان درست نبود مسئله روسیه، منتها بخش طالبا از یا که یعنی حکومت هم در بین طالبا تقسیم شده در مویه، یا میگن کمک میکنن سلاح افغانی بعد سیان مفته و از این قبیل. ما این ای بخش موضوع رو چی فکر میکنین؟
نظر سب ما تقریبا امی مسائل چندین سال است که سر ازی فکر میکنم، امرای دوستا گپ میزنم، مصاحبه میکنم. ما برتان عرض کنم که متاسفانه یک مدیریت ناسالم امنیتی در افغانستان این مشکلات بار آورده. این تنها از دیروز و امروز و در طول 15 سال شما فکر کنین، در ولایت که جنگ بوده در وجه نفره فرمایشی میرفتن، بیایزی که یا در وجه مثلا اردو را تشویق کنن، ترغیب کنن، شما در می روزا در می دو سه روز یک راپور نشر شد که نفرهای اردو پلیس ما نان خوش کوچه بر از اونا نمی رسه. امو سهمیشه که 4 میلیارد دلار ما خوش میشیم که در وارسا و بروکسل برای بای چیش در لطف کردن، امو سب در جیب مردم می ریزه. دیگه من فکر میکنم که مدیریت ناسالم امنیتی هم باعث از این گپا شده. یعنی شما فکر کنید یک تعداد که در می ولایت مانند علمن باعث قماندان و باعث در وجه والی و در طول یعنی 15 سال کار کردن صاحب همه چیز شدن، این چیز در قندوز است، این چیز در جلال آباد است، این چیز در دیگه ولایات است. دیگه من فکر میکنم که اصلاحات داخلی 100% ضرور است. پیش از اینکه ما بریم به ارتباط پاکستان صحبت کنیم، پاکستان به هیچ صورت تا که یک نظام دست نشاندار در افغانستان نبینه پاکستان دست بردار نیست. ولی شما فکر کنید دمی زمستان پاکستانی باز باجوا پیش جنرال باجوا پیشنهاد کرده که ما حاضر هستیم که سلم بهم دیگه بهم، یک نوع از لحاظ سیاسی همی کلانه و بزرگای حکومت وحدت ملی را مصروف می سازن. اما ما می فهمیم که پاکستان به این مسائل قانع نیست، ایران همچنان و روسا هم می خواهن که امو امتیازات خود از جامعه بین المللی به خصوص امریکا در افغانستان بگیرن. چرا امریکا روسا هم کافی معلومات دارن. ای دوست ما که از کابل آقای علیزه اشاره کرد، حتی اسنادی که هست روسا از سالای 1830 در افغانستان مداخله کردن، یعنی از 1830 تقریبا 200 سال تیر میشه. بگه مرا عرض مئیست که تا که در داخل در بین حکومت وحدت ملی اصلاحات نبه، این مسئله به تیم و تیم بازی و مثلا به بیچاری ولایت شما میبینن ولسوال گپ قاضی را قبول نمی کنه، قاضی گپ سرنوال را قبول نمی کنه، او یکی را یک تیم روان می کنه، دیگر تیم روان می کنه. شما فکر کنه در می درست اینا 4 سفیر نو مقرر کردن، هر 4 سفیرش مربوط همی 2 تیم است. یعنی یک افغان با تجربه، افغانی که واقعا دلش سر افغانستان می سوزه و در ای تیما نبوده، شما برای من نشان بتین که در می 2 سال و 7 ماه که زی حکومت وحدت ملی تیر میشه برای زنا اینا یک وظیفه داده باشن. اگر به این ترتیب اینا هر کسی به حساب تیم خود و به حساب کمپاینایی که مصرف کردن حال پیسه خود بکشن، بگه باز همون گپ وطن دوست تقریبا سعیست که من میفروخته میشه.
بله.
مال همی مهمات بعدش طالبان ببینین مهمات خو اکثریتش دینجرا و دیگه و دیگه.
بله حاجی صاحب، دل خاطر خلا دل حاجی صاحب بخشی ساس خبر قد کوم، دل خاطر چلا موضوع بهر نشو، موضوع دا چې د حکومت استونزې او د افغانانو داخلي استونزې خو یو موضوع ده چې هغه ډیره پراخه ده او تاسو مشاره ورته وکړه. موضوع دا ده چې د روسانو دلچسپی له افغانستان سره مخکې یو سوال ده هم واغازمی له هلمند تاسو نوم یاد کوو، ویل چې آیا دا امکان لري چې امریکا او روسیا د افغانستان په موضوع د اوکراین پر سر معامله وکړي؟ یعنی امریکا د امریکا نوې اداره د اوکراین پر مسلو باندې چوپه خوله پاتې شي او په افغانستان کې بیا روسیا له مداخله لاس واخلي، آیا دا امکان لري؟
دلته مسله بیا چې بس د سیدا چې د اوکراین مسله او د کریمیا مسله تقریبا د ترامپ اجندا کې نشته دی. یعنی خپل ترامپ شخصي د دې مسایل نه زما په نظر باندې تر اغیزه پورې چې دې دا خبرې او روابط ما تعقیب کړی دي، یعنی د تیریدو په حال کې دی. اما یو مسله دی یاد مو باسي چې دلته جمهوری غوښتن کې په دواړو کوټو کې هم په ولسي جرګه کې هم په مشران جرګه کې اکثریت دي، هغوی په هیڅ صورت سره د اوکراین نه تیریږي. تاسو خبر یاستئ درې ورځې مخکې جورجیا ته جان مکین او لنسی ګراهم دا خلک هلته تللي او بېرته چې راغله دوی اعلان وکړ چې موږ به نور هم بندیزونه شدید کړو. زه فکر کوم چې دلته اوس یو نوه خپل د امریکې په اداره کې د جمهوری غوښتونکو او د ترامپ ترمنځ مشکلات رامنځته شوي دي. اما تر هغه ځایه چې زه پوهېږم کېدی شي چې د دوی پالیسي په اوکراین کې نرمه شي، اما په افغانستان کې دلته تقریبا لکه څنګه چې اوباما دا خبره وکړه او ډېر په صداقت یې وکړه، اوباما وویل دوه شپې مخکې چې موږ د افغانستانه وتو، اما د جولای په میاشت کې تاسو جرنالانو ما ته نظر راکړ چې باید موږ ونه وځو، دلته موږ تعداد زیات کړو. نو زه فکر کوم دلته جرنالان هم مهم دي، او هغه څوک چې د پنټاګان په راس کې راغلی دی هغه ډېر یو مشهور سړی دی چې هغه په هیڅ صورت سره د روسانو غوښتنې ته د ایرانیانو غوښتنې ته زه فکر نه کوم چې
تشکر حاجي صاحب محترم. خب ما محترم آقای خالد پشتون، شما جنبندی کنید سخن آخر از شما، مگم از یک دقیقه زیاد نشه که باز بخیر استودیو رو ترک بکنیم نی؟
بله بله بله، تشکر. بله زه فقط حاجی صاحب داوود ته خبرو په تایید یوې خبرې بلې ته اشاره کوم، او غو جنبندی به د ټولو مسایل خپل وکي چې د افغانستان مسله د جمهوریت خوانو زائده یا زیږولې مسله و چې د بوش په وخت کې په وجود رااله، او اوباما هغه موضوع تعقیب کړي. اوس چې ترامپ راځي زه فکر کوم ترامپ مجبور دی چې داغه پروسه چون د دې د هیز د اوسم د دوی هیز په مشرانو جرګه او پولیسي جرګه کې اکثریت لري، او کومه کابینه چې د ټاکلې ده هغه ټوله یو جنگي کابینه ده. عین د 2001 کال د بوش براتلو سره همدغه یو کابینه تقریبا جوړ شوله چې 911 یا د سپتمبر 11 واقعیت روس شهیدان و دغه واقع. نو وسم زدا فکر کوم چې دوی باید د روسانو سره یو معامله وکړي چې مسایلو کې د افغانستان جن اخلاصي او د یوکرین په مسله کې یو توافق ته سره ورسیږي. زه فکر کوم یګان لار د حال همدغه ده، کنه نو افغانستان به یو ځل بیا د یو ډیر شدید جنگو شاهد وي.
بله بله، ملمنو مننه کوم، نظر سب صرف یو یادونه کوم چې البته اوسنۍ روسیه هم پخوانی شوروي اتحاد نه دی چې هغه د ځواک او قدرت لري چې هم روسیه کې په سوریه کې جګړې وکړي، هم په عراق کې مداخله وکړي، او هم په افغانستان کې.
بله یک نتیجه گیری هم کردیم که خود دولت هم از زودتر اتفاق کنند بین خود بخیر. به هر حال محترم آقای خالد پشتون روز ولسی جرا، محترم حاجی سید داوود رئیس نشرات افغان، و همچنان همکارای ما ابراهیم هارون، وایس کاکل، آقای قادر جلالوف، طاهر روشان، عبیدالله عبید، از کلتان یک جهان تشکری میکنیم. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
یاران.